په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروړو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلی چې له لارې له افغانستان سره پر تجارت 2% نوې مالیه لګول شوې ده. جماعت اسلامي ویلي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ حمید صوفي د وجنې عزت احتجاج بنور هم پراخوي او په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسلګرۍ ویلي د سند سبیلا بیلا بیلو زندانونو 11 افغان وګړي خوشي شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلی چې له لارې له افغانستان سره د پر تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% مالیه لګول شوې ده. د اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وار له مخه کم دی، دا مالیه به نور هم اغیزمن کړي. دا خبره د یادې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن د نومبر پر 14 مشالو ته کړي. نوموړي له حکومت غوښتي چې دا ټیکس بیرته واخلي. د خیبر پختونخوا حکومت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم دا ټیکس دروان 2023 کال په اګست میاشت کې لګولی و. بلخوا په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شینواری هم نن مشالو ته وویل چې د نوې مالیې له افغانستان او منځنۍ اسیايي هیوادونو سره تجارت خراب کړی دی. موږ هڅه وکړه چې د اعتراضونو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت دریځ معلوم کړو، خو د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر له سلاحکار او نورو لوړپوړو چارواکو سره د بیا رابطو باوجود و نه توانېدو. جماعت اسلامي وایي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ او کاروباري شخصیت حمید صوفي د وژنې ضد احتجاج بنور هم پراخوي. دا خبره په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله نن مشالو ته وکړه. غوویل نن سهار په باجوړ کې مظاهره کړې او هم نن په مردان او پیښور کې هم مظاهره پلان شوې دي.
مونږ ته جواب دی چې اسٹیٹ دی اسٹیٹ تنخواہگانی علی سیوا مونږ ته امن را کوي نه چې اسٹیٹ مونږ ته امن نه را کوي نو مونږ به پرامن مزاحمت کوو. مونږ به سوات موټر هم بندو. مونږ به دا احتجاجی تحریک چې دا قومي تحریک جوړو.
دا لاغه ورستدا چې وسلواله د نومبر پر 14 مخام محل د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوالو او د سوداګرو د ټولنې په خوانی مشر محمد حمید صوفي وواشه. د باجوړ د پولیسو ویاند محمد اصرار پر حمایت نیټه مشالو ته ویلي ول چې 50 کلن صوفي تر وشتل کې دورسته ځایي روختون ته وړل کېده چې پر لارې سا ورکړه. د اصرار په خبره وسلوال تر بری دروسته تختیدلی. د صوفي د وجنې ذمہواری داعش وسلواله ډلې منلې، خو عنایت الله نن مشالو ته ویل چې ګوند یې نه له داعش او نه هم کومې بلې ډلې سره کار لري او زیاته کړه چې د خپل ملګري د وجنې داوا یې د پاکستان له ریاست سره ده. د بلوچستان پر حالاتو بل شوې ټولګوندیزې غونډې تور پورې کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د هغې صوبې د خلکو د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوي دي. دا غونډه پرون په کوټه کې مذهبي ګوند جماعت اسلامي جوړه کړې وه. دغه ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشالو ته وویل چې د بلوچستان امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. شاکر زیاته کړه چې ټول ګوندیزې غونډې ګډونوالو د امن پر ځای ساتلو لپاره د حکومت او امنیتي ادارو اقدامات ناکافي وبدل. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي د وسلوالو پر ضد د پوز عملیات روان دي او دا چې عمده هدف یې د صوبې د ولس خوندیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې پروستیاو کې د نامنې پیښې خورا زیاتې شوې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسلګری وایي د سند سبیلا بیلا بیلا بیلو زندانونو 11 افغان وګړي خوشي شوي دي. د افغان طالبانو جنرال کونسل عبدالجبار تخاری پرون په ویډیو پیغام کې وویل چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون د خوشي شوي افغانان د چمن او سپین بودلک له لارې افغانستان ته لیږدول شوي دي. نوموړي دا نه دي ویلي چې هغه افغانان کلا ولې نیول شوي ول. د سند حکومت تیر کال ویلي ول چې شاوخوا 1300 بې اسناد افغانان یې گرفتار کړي دي، خو تخاري زیاته کړه چې تر دې وړاندې د سند له زندانونو 3250 افغانان خوشي افغانستان ته لیږدول شوي دي. د په وینا د مهال هم د سند صوبې په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبیها نن ویل چې روسیې پر هیواد د خپل نویت تر ټولو لوی هوایی بریدونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړې روسیا د بپلټ الوتکو توغندۍ او بریدونو په وسیله د هیواد په ښارونو کې د انرژۍ زیربناوي او نور ملکی ځایونو په نښه کوي چې دې کار د په خبره گاونډي هیواد پولینډ اړ کړی چې زر اوکراین ته جنگي جټ الوتکې ورکړي. په عین وخت کې د اوکراین د انرژۍ وزیر هرمن هالوشینکو ویلي چې په روسیو حملو کې د هیواد د انرژۍ زیربناوو د په نښه کېدو له وجې دوی مجبور دي چې د هغو د حفاظت لپاره د بجلی رسد پرې کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای پروانه پرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پښتونخوا حکومت هغه اقدام غندلی چې لارې له افغانستان سره پر د تجارت 2% نوې مالیه لګول شوې ده. په خم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر هم د حکومت دا اقدام د دوه اړخیزه تجارت لپاره تاوان بولي.
تجارت هغه اړینو کوم دی ورځ پر ورځ کمیږي، دا د کاروبار د نقصان او د تباهۍ فیصله ده.
جماعت اسلامی پرون په کوټه کې د هغه صوبې د امنیت پر موضوع یو ټولګندیزه غونډه جوړه کړې وه. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند یو مخکښ وایي ټول ګوندونو د امنیت د خرابې وضع لپاره ریاست ذمہوار وګرځو.
د ریاست ذمہواري دا او ریاست په دې کې غفلت کړې دی، دا ټول پارټیانو دا سرګند کړای.
جماعت اسلامی بیا په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند یو مخکښ د وژنې پر ضد احتجاج پیل کړی دی. په دغه اړه له خپل خبریاله معلومات اخلو. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. او اولنۍ موضوع هم دغه د جماعت اسلامی د په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی احتجاجي مظاهرې پیل کړي دي داغه پاړه معلومات درکو. له پیښور خپل خبريال غلام غوث سره سره په خبرونه کې راغله. دی غلام غوث، تاسو ستړي مشي وایو او کده دغه احتجاجي مظاهرو حال راکې چې د جماعت اسلامي چې وایي چې د دوی چې کوم په باجوړ کې سورزې مخ کې څه، بلکې د نومبر پر 14 یو ځای مخکخ وجل شو داغه پر ضد احتجاج پیل کړی. نن دا مظاهره چرته چرته وشوي او څومره خلک پکې تاسو معلومات لري چې جمع شوي په دغه مظاهرو کې؟
جی بالکل، دا مظاهره جماعت اسلامي چې کله دغه پیښه وشوله د نومبر په 14 نیټه په باجوړ کې د دې یو مخکخ، بلکې د دې چې کوم د ضلع د باجوړ ضلع جنرال سیکرټري و حمید صوفي، نو داغه د هدف وجنې د پیښې وروسته دی اعلان کړی وي او دای په د خیبر پښتونخوا چې کم ټول ضلع سر خارونه دي، یعنی ډیسټریکټ کو اټری، نو پاغه کې دا وشوي لکه دلته په پیښور کې وشول، په باجوړ کې، په مردان کې، دغه شان په بل او کوز دی رو دي نور سیمو کې، لکه څومره ضلع چې وي په ټولو هډ کو اټرو کې کم دی. نو د پلان سره سم د ماسپخین د منځنه پس یا د مازیګر د منځنه پس وشوې دلته د پیښور والو مظاهره چې کوم د نشترابات شو کړی، په دې کې وشوله د مازیګر د منځنه پس د دې یو جلوس راووتلو او په نشترابات چوک کې دی خپل لکه دغه لپاره احتجاجي مظاهره لپاره پروګرام کړی او دغه سړک یو سایت یو اړخ چې کوم دی هغه وتړو. بیا د دې ضلع چې کوم امیر دی بحر الله هغه دې ته وینا وکړه، ورسره چې کوم قائم مقام د خیبر پښتونخوا امیر دی عبدالواسی هغه ورته وینا وکړه، دغه شان په مظاهره کې د ادبي وجنو په ضد باندې دې په ویناګانو کې چې کوم دی، نو بحر الله چې کوم ضلع امیر دی د پیښور هغه په حکومت باندې او ورسره په ادارو باندې نیوکه وکړي چې دا د پیښې په بیا بیا باندې کېږي، خاص کر په قبایلي ضلعو کې داسې مشران وجلې کېږي، بلکې ځینې خو پکې دغه کېږي نیولې شوي هم دي. نو په هغې باندې نیوکه وکړي او دی له یوه هفته وخت دی دلته د پیښور په مظاهره کې ورکو چې په یوه هفته کې دننه دننه د دې قاتلین ګرفتار کړی شي. ګوچې د دې ذمهواري چې کوم ده، نو کم اسلامی دولت خراسان څنګه چې کوم ده هغې منلې ده، خو په دې دا ویله په دې دغه وسوالو ځینو ذکر هم وکړو، د داعش ذکر هم وکړو، د تحریک طالبان ذکر هم وکړو، چې هر څوک دي خو لکه زموږ ذمہ وار چې کوم دی، نو دا حکومت دی به موږ ته امنیت راکوي او اداري دي او په کار ده چې په دې لړ کې دی کوټلي ګامونه پورته کې په اولس کې ډیره بې قراری ده په بیا بیا باندې دا دغه کېږي او دی دا هم ویله چې دا د دې علامتي دغه جاجونه چې لکه په ټولو ضلعو کې دغه کړي پتې کې هم ډېر زیات خلک لکه موجود نه وو لکه یو جلوس راوتلی وو خو به هر حال په دې مظاهره کې چې ما وکتله خلک زیات نه وو خو دې وویله چې موږ مخکې ګورو په باجوړ کې یو قومي جرګه را روانه ده په هغې کې بندي دغه کوي ګډون کوي ځکه چې هم هلته د دې دغه ځایي مشر وژلی شوی دی او ځینې نورې مسلې هم هلته کې دي او بیا چې د دې مشران کم دغه کوي اعلان کوي نو د دې لپاره لکه مطلب د دې د مظاهرې او د احتجاج د پیوجنو په ضد دی او د بدامنۍ په ضد دی نو دا د یو لوی او پراخه احتجاجي ناست یا د تحریک شکل هم جوړولی شي خو البته دغه فیصله به د دې د ګوند چې کوم صوبایي او مرکزي کوم قائدین دي نو هغه به کوي.
سمه ده، ډیره مننه غلام غوث اوریدونکو موږ ته معلومات راکول. نن جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجونو ویلي وو، ځینو سیمو کې کړي هم دي لکه د پیښور حال تاسو واورید. نن بیا زمونږ خبریال مجید بابر چې کوم د خیبر پختونخوا لپاره د جماعت اسلامي نائب امیر دی، مرستیال امیر دی، عنایت الله، هغه سره مرکه هم وکړه. تاسو د هغه یو غږ هم په خبرونو کې واورېدو. هغه هم دا خبره کړې چې دا علامتي احتجاجونه وو، د سلام مشوره پیل کړې ده چې تر دې وروسته دا احتجاج نور هم پراخ کی. د ویل چې کېدی چې د سوات او دغه موټر وېچ دا موتړي او دغه رنګ یو څه نور اقدامات هم کوي چې دا حکومت باندې فشار راوړي چې د دې کوم مخکخ وجل شو دا قاتلین ونیسي او نور پټوله کې په سیمه کې د امنیت لپاره سوچ بچارو کې او ګامونه پورته کړي.
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې للارې له افغانستان سره د پر تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% مالیه یا ټیکس لګول شوی دی. د اتحادیه وایي په داسې حال کې چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت وار له مخه کم شوی، دا مالیه به نور هم اغیزمن کړي. د دې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن له مشالې سره په خبرو کې حکومت وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي، یعنی دا ټیکس بیرته واخلي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت دریځ معلوم کړو، خو د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار سره او د بیا بیا رابطو باوجود په هغه چاره کې بریالي نه شو. د کراچۍ نه نیاز علي معلومات راکوي.
د پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې پاک افغان جوائنټ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر جنید اسماعیل ماکټا د نومبر په 18مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د خیبر پختونخوا حکومت درې میاشتې وړاندې دا پریکړه کړې وه او اوس یې عملي کړې ده. نوموړي ویلي د سوداګرو څخه 2% نور ټیکس اخیستلو له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ او بیا د مرکزي اسیا هیوادونو سره د ترانزیټي سوداګرۍ بهیر مخ په کمیدو دی.
انفراسټرکچر ډیولپمنټ سیس ټیکس ویل کیږي چې 2% چې په ټولو هغو مالونو چې د خیبر پختونخوا له لارې افغانستان او منځنۍ اسیا ته ځي، هغه که چای وي، د ګاډي او سامان وي، د خوراکي توکي وي او بل کوم مال وي، دا په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه ده. موږ له وړاندې نه پاکستان حکومت ته 15 ټیکسونه ورکوو. د دې معنی دا چې کله زموږ سامانونه ګاډي د سیند صوبې له لارې تیریږي نو دا ټیکس به جلا ورکوو، او چې پنجاب څخه تیریږي نو جلا ټیکسونه به ورکوو. کله چې خیبر پختونخوا د لارې تیریږي نو بیا به ټیکس ورکوو.
نوموړي زیاته کړي چې له همدې اضافي ټیکسونو د افغانستان او مرکزی اسیا هیوادونو د دوه اړخیزه صادرات او ترانزیت په خطرناک کچا کم شوی دی. نوموړي په وینا چې په سرحدي پولو د کسٹم، اف ای اے او نور ادارو لخوا ستونزو او کړکیچن حالاتو له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګر لډې روجدي ستونزو سره مخ دي. جنید ماکټا زیاته کړي چې د 2.5 ارب ډالرو د دوه اړخیزه سوداګرۍ هدف 5 ارب ډالرو پورې د زیاتېدو په ځای دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ نه یوازې مخ په زوال ده، بلکې د مرکزی اسیا هیوادونو سره ترانزیټي سوداګرۍ هم اغیزمنه شوې ده. بلخوا د پاکستان او افغانستان په تورخم پولا د کسٹم کلیرنګ ایجنټس ایسوسیشن مشر نجیب شنواری د نومبر په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د نیوی ټیکس لکې دو سره په کاروبار بد اغیز غورځېدلې دي. نو موړي پوینا چې د تورخم په پولا د سوداګرو کاروبار را کم شوی دی او اوس سوداګر د منځنی اسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ تګ راتګ لپاره نوې لارې ګوري. کراچی کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ لپاره باید دواړه هیوادونو په کچا د ټیکس نظام وزشي. د صوبو په کچا جلا جلا ټیکس د سوداګرو لپاره لوی ستونزې پیدا کړې دي.
پاکستان یو ملک په تور باندې یا افغانستان یو ملک په تور باندې د ټیکس یو سټرکچر پکار دی. خو دلته کې موږ ګورو چې پاکستان دلته د هرې صوبې خپل یو پالیسي ده. مطلب کده دې نه د پورت نه یو کنټینر روان شي نو د سن خپل صوبایي ټیکسونه دي اغم ته غشتي کیږي. بیا پنجاب یا الته خیبر پختونخوا ته چیزی الته سے ٹیکسونه دی. پلارې کې ټول پلازې چې دې کم ٹیکسونه دی. بیا پلارې کې نورې خرچې دی د پولیس او نورو. نو دا شیزونه چې دې دا کم کړی شي نو د دې پوجا باندې دوړ ملکونو تجارت چې دی هغه سیوا کې دي. شو غدا دوړ ملکونو په فایده کې دی.
وکیل رحمان زیاته کړي د نوي ټیکسونو لامل سوداګر او په ځانګړې توګه افغان سوداګر لستون زو سره مخ دي او د دوی د مالونو په بهيري اغیز کړي دي او د اضافي ټیکسونو لامل بیا په افغانستان کې دننه د خوراکي شیانو بي لوړيږي. سوداګرو د خیبر پختونخوا په دې اقدامات او اعتراضونه کړي او ترې غوښتنه کړي چې دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا مشال لیډیو سوزل حس وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت ته اطلاعات او سلاکار بیرستر سیف او نورو حکومتي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړي خو تر دې راپور برابرې دوه د هغوی سره خبرې ونه شوې. په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې سوداګرو د خیبر پختونخوا پر حکومت ټینګار کړي او غواړي چې د نوي ټیکسونو په اړه بیا کتنه وکړي. سوداګرو په وینا چې دا ډول ګامونه د سوداګرۍ لړۍ سخت کړي او د دواړو هیوادونو اقتصاد به کمزور کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
یو شمیر سیاسي ګوندونو د بلوچستان پر زیاتې شوې نامنې په کوټه کې په یو ټول ګوندیزه غونډه کې خبرې کړې دي. دا غونډه جماعت اسلامي پرون جوړ کړې وه. د ځایي مشرانو په وینا یې چې ټولو سیاسي ګوندونو د نامنې پلا پر ریاستي ادارو اچولې ده. د دوی په وینا حکومت او امنیتي ادارې د ولس د ژوند او مال د تحفظ په چارو کې پاتې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې پروستیو کې د نامنې پیښې او چاودنې زیاتې شوې دي خو صوبایي حکومت د سیاسي ګوندونو د تورونه ردوي چې ګواکې حکومت د ولس په ساتلو کې ناکامه دی. حکومت وایي پولیس او امنیتي ادارې شپه او ورځ د امن پر ځای ساتلو لپاره نه یوازې هڅې کوي بلکې قربانۍ هم ورکړې دي. په دې اړه نور حال د ایوب ترین پر رپورټ کې.
په بلوچستان کې زیاتره سیاسي جماعتونو په صوبه کې د امنیت پر وضعیت خواشینی ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي چې له امله یې عام ولس د سختو کړاوونو سره مخ کړی دی. د خبره د نومبر په 16 نیټه په کوټه پریس کلب کې د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په آل پارټیز کانفرنس کې شوې ده. په کوم کې چې د صوبې سیاسي او مذهبي جماعتو ځایي مشرانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال د جماعت اسلامي مرستیال صوبایي امیر عبدالکبیر شاکر سپداس چکو کی راتا راکڑی
تقریرا پدا میاست ونی میں کی ترسل زیات مڑی سوی دی زای پزای باندې حملی دی تل تپرم جوک باندې قبضی دی اغوا برای تاوان دی او دہشت گردی دا. بالخصوص پدی کی خلقو دے احساس وکڑی تمام پارٹیانو چ پدی کی سیکورٹی ادارے ملوث دی. دی دا تمام حقوق اقدامات او چ دا حکومت ل جانب یا دا سیکورٹی ادارو جانب کجی دا ناکافی وگنل. نو لہذا پدی باندې ټول ملک بالعموم او بلوچستان عوام بالخصوص داغو کارو بار بندې د غو روزګار ختم دی. هغه ته پریشانې دي. موږ مشترکات یو پلان تیارو تمام جماعتونو چې بیا به پر هغه باندې باندې ان شاء الله ولزي عمل درآمد کو هغه د احتجاج لاره هم دا
و کانفرنس ته زیاتره وینا کوم کول چې حکومت په صوبه کې په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند و صوبایي سکتر خوشحال کاسي ته
په صوبه کې کم شورش روان دی هغه کې بنیادی د ریاست ذمہاری ده او ریاست په دې کې غفلت کړی دی. دا ټولو پارټیانو دا سرګند کړه چې موږ سره کم مشکل حالت کې یو, بدامنی ده, لا اینڈ آرڈر خراب دی, قتل و غارت گری ده. کم چې دا موجوده حکومت جوړ شوی دی دا آکشن للارې چې کم خلک ممبران شوي دي راغلي دي هغه د دې اهل نه دي, د هغې خولې بندې دي, هغه خپله خبره نشي کولی د ولس پر مسایلو باندې.
بلبلو ته په کوټه کې د لس کلن ماشوم مصور خان د تښتونې په ضد پرون هم احتجاج شوی دی او د کوچ په نوي کلي چوک او بلیلی کې مظاهره چانو تر څو ساعتو پورې لوی کامی سړک بند کړی وو چې له امله عادي ښاریان او مسافران د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. په بلیلی کې و مظاهره چانو ته په خپله وینا کې د انجمن تاجران بلوچستان مرستیال مشر دولت خان ترین وویل چې د بده مرغه دلته بېله څه احتجاج یې یوه ستونزه هم نه اوارېږي.
دلته د خلکو زموږ د ټکس په ربور پورې روانې دي او ستا کار دغه دی چې ته به زما د جان, زما د مال, زما د بچانو, زما د تورسرې, زما د سپین ږیرې, د دې به ته ذمواره یې, تا حل په اخیستی دی. خو خبره به ته هغه ځای نه راځي عاجزانو, ما ته د سرکار را پېښه ده او سرکار و دا ځای ته درېدلی دی چې پر دنیا پر ده بل یو شی اثر نه کوي, چې دلته دې روډ بند کړي, بیا دې په ټاکۍ اخیستی دی, په 15 منټه کې بیا دې را روان دي مذاکرات دي.
یادی وي چې د نومبر په 15 نیټه لس کلن ماشوم مسمیر خان هغه وخت د کوچ د ملتانی ملی څخه د ناصرګندو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی وو. کله چې هغه د کور څخه په یو سوزکي موټر کې د حفظ په خاطر د مدرسې په لور روان وو, پر دې پېښه بلوچستان های کورټ لخوا هم د صوبایي حکومت و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د ماشوم مسویر خان په میندلو کې خپل کردار چسپانده کړي. د نومبر په 14 نیټه د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس محمد اشرف خان کاکړ په مشرتابه کې 3 کسیزه بینچ په راتلونکي پېښې کې د سیف سیټي پروژې په اړه رپورټ طلب کړی دی. د نامنی پر دې پیښو د حکومت لخوا ویل شوی دی چې صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر هڅې روانې ساتلې دي. د خبره د بلوچستان سینیر صوبایي وزیر میر زور بلی دی د نومبر په 14 نیټه د سرکاري ټی وی سره په یو پروګرام کې کړی ده.
حالات تو خراب کرنے والے عناصر ہیں, ان کی سرکوبی
حکومت په دې هڅه کې دی چې حالات یا امنیت خرابونکو په ضد ګامونه پورته کړي او د بلوچستان امنیت بیرته ټینګ کړي. حکومت او امنیتی ادارې د دې مقصد لپاره په ښه توګه هڅې کوي او قربانیانې هم ورکوي.
قربانیان
د دونې وردش په دې وروستیو کې یو ځل بیا په بلوچستان کې د نامنۍ پېښې زیاتې شوې دي, ځکه چې د نومبر په 9 نیټه د کوچ پر ریلوی سټېشن یوه چاودنه شوې وه چې له امله یې د چارواکو په خبره 8 کسان وژل شوي او د 6 څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. وروسته د یادې پېښې ذمواري بلوچي وسلوالې ډلې بیلی یا بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه او خپله د کوټ کمشنر امزا شفقت د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ پر ریلوی سټېشن چاودنه د ځانمرګي برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په 14 نیټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه د زیارت د مانګي په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو میجر حسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو. پر دې پېښې صوبایي حکومت د زیارت او ارنایي ډپټي کمشنران هم د خپلې چوکۍ څخه وروسته لرې کړي دي او د نومبر په 14 منځنۍ شپه د کلات په جوهان سیمه کې په یو وسلوال برید کې و سرحدي عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي وو. د یاد برید ذمواري هم بلوچ وسلوالې ډلې بیلې یا بلوچ لیبریشن آرمی قبضه کړې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب, انستګرام, ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په قبایلي ضلعو کې له څو کلونو راهیسې د ځمکې لاندې بمونو یا ماینونو چاودېدو له کبله لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور معذوره شوي دي. په دې کسانو کې د کورمې د چرخیلو وکلن جلی حبیب هم دی چې سکال د اګست پر 28مه یې په یوه ماین چاودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې وې او یو لاس هم پرې شوی. حبیب دا مهال د درملنې په خاطر په خبر ته نږدې په بډه بیره کې د خپلوانو په کور کې اوسي. دا چې د ماین چاودنې له وجې پر ده او کورنۍ یې څه تیر شوي او دوی اوس پر کوم حال دي، دا به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې وو.
دا غږ د وکلن جولی حبیب دی چې په کورما چرخیلو کې سکل د اگست په 28مه نیټه د یو ماین په چاودنه جوبل شو. دواړه سترګې ځای شوي او ښی لاس یې پرې شوی.
دا کوز ماتی کنه خاطه وکنه ما موګاټ کولو موګاټ ونیږي شوی جو به ور کړی اپی بیتن کړی.
نو بیا تاسو ولې زور
اې دې خپل شوان خو چې څنګه خو خپل سترګې مې اوه په لور غړول سترګو باندې مې تور شپاش یې بیا ډاکټر ته ویو دوی سترګې مې ځای شوې یو لاس ما د خو شو دې په دې د نړۍ واکسم د شباب باندې عالم شو دا سترګو زخمونه ډیر دي چې دا کله لور شي بیا به تک شو کوي عمر په مطابق روخل.
جولی حبیب دا محل د پیښور په کلیواله سیمه بډبیره کې خپلوانو کړه لا نور علاج لپاره راغلی. د جولی حبیب لار 50 کلن خلوت شاه مشال ریډیو ته ویل چې د په جماعت کې و چې د چاودنې غږ واورید او چې خبر شو نو د په زوی شبیبا
د مکه وشو شمایو چې د مکه را وشو بس د بچرته شی غما تواز وشي چې تا کور کې همرا ورا ویرو نه کیږي جړه کیږي چې زر کوشو ما د خپل بچی حالات ولی دن ډیر گاډ اور بس د غوا جن او شو بس مو په خبر ته بیا روان کړ خو ما سره هیڅ پیسو طریقانه و بس و د بغن والا زبیر بابو دا خلکو دی و بل د چرخیلو والا خلکو چې کوم دی د خزنرو چندې وکړي بس دور کار وشي چې غ سپتال ته یو ورو سپتال کې څه علاج وشي بس حکومت باندې د پلا راخو بس پلا باغ انداز یې وکړل لکنه مور خواندې خو 24 گھنٹے جاری خو زه دا غوړ کوم بس دا ډاډ ګران اور کوم یاره بس ډاکټر یې چې دغه سترګي کې یو بس اخ پلانکی ډاکټر ته بیا یو ډنګری ته بیا یو
خلوت شوای ډاکټرانو ورته ویلی چې دا محالې د زوی د سترګو علاج امکانات نشتا خو چې لوی شي هغه نه پس به بیا معاینه کوي چې علاج امکانات لري او کنه.
ما د خلق پټان سره یو غته پینډې تا او ال شپاس پتال کې ول چې اوس دا دغه څه طریقا نه جوړیږي د سترګو او ان شاء الله د عمر سره تعلق لري او کچو دا سه خمره وره سه انداز کوینو یلو سے غراغت شی دغه ان شاء الله چې علاج وشي خو علاج په پیسو کی
اندازه امکانات شته
امکانات به کې دای شي وی خو سندستی امکانات نشته ده.
په پی خبر باندې ډبره کې مشت د تیرا یو مشر بختجان پر دی وای چې په کار ده ټول قبایلی زلون دا ماینونه پاک کړل شي او امن پکې قائم کړل شي.
ټول لا تکلیف ده کده من سنا چې پوکي د مړي کې مشمون دا اوس پک څه او سره خپل خپل خبره کوي دا اوس واقعي سترګې لوړلې لوس یې لوړ دا د کورمې جنسیری کوم نه ورګزیری امن نشته ده مر خو کورمه ته امن نشته په تیروکه په پریدو کې هم نشته یاره چا من روشي ډیر به خښ
په کبلی زلو کې ل تیرو سو کلونو رئیس زمکی ماینونو چاودې دو لوجې په لزګونه کسانو خپل ژوند ل لاس ور کړای او ګڼ شمیر پکې مزدور شوی. د کبلی زلو لسی وګړي وای چې دا زمکی ماینونه د تیرو جګړو او وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خښکلل شوی وو او ل دې نو دوی کډ کډ وی خو چې وس بیرته ورستانه شول نو دې مشکل سره مخ شوی. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR تیر کال 2023 کې ادعا کړې و چې د قبایلی زلو خواوشا 15% برخه لدې زمکی ماینونو پاکه کړې او دا کار دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د د مشال رادیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوردونکو په خبر کې د ماخام شپږ نیم بجې شوې د خبرونو لنډیز درته اورو. پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډې خونې د خیبر پختونخوا حکومت هغه اقدام غندلې چې له لارې د افغانستان سره د تجارت د انفراستراکچر ډیولپمنټ سیس په نوم 2% نوې مالیه لګول شوې ده. اتحادیه وایي په داسې حال کې چې د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت وال مخه کم دی، د عملیه به نور هم اغیزمن کړي. دا خبره د یادې خونې مشر جنید اسماعیل ماکډا نن مشال اډو ته کړې. بلخوا پختونخوا کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې مشر مجیب شنواری هم نن مشال اډو ته وویل چې دا د نوې مالیې له افغانستان او منځنۍ اسیايي هیوادونو سره تجارت خراب کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په دې اعتراضونو په ځواب کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. جماعت اسلامي وایي په باجوړ کې د دې ګوند یو مخکښ او کاروباري شخصیت حمید صوفي د وژنې ضد احتجاج به نور هم پراخوي. دا خبر د خیبر پختونخوا لپاره د جماعت اسلامي مرستیال امیر او پخواني صوبایي وزیر عنایت الله خان نن مشال اډو ته کړی. دا لږ وروسته چې وسلوار د نومبر پر 14 ماښام مهال د باجوړ په عنایت کلا کې د جماعت اسلامي او ځایي سیاستوالو او د سوداګرو د ټولنې پخواني مشر محمد صوفي محمد حمید صوفي وواجه. د دې وجنې پړه داعش منلې خو عنایت الله وایي چې د دوی دعوا د پاکستان له ریاست سره ده. د بلوچستان پر اړه بل شوې ټولبندیزي غونډې تور پورې کړې چې حکومت او امنیتي ادارې د هغې صوبې د خلکو د ژوند او مال په تحفظ کې ناکامه شوي دي. دا غونډه پرون په کوټه کې جماعت اسلامي جوړه کړې وه. دغه ګوند صوبایي مرستیال مشر عبدالکبیر شاکر مشال اډو ته وویل چې بلوچستان امنیتي حالت ورځ تر بلې خرابېدو خواته روان دی. خو د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد د پوځ عملیات روان دي او دا چې هم د هدف یې د صوبې د ولس خوندیتوب دی. او د اوکراین د بهرنی چارو وزیر اندری سبیها نن ویل چې روسیې پر هیواد د خپل هویت تر ټولو لوی هوایي بریدونه پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه روسیه د بېپیلوټه الوتکو توغندیو او بریدونو په وسیله د هیواد په ښارونو کې د انرژۍ زیربناوې او نور ملکي ځایونو په نښه کوي چې دې کار د خبره ګاونډي هیواد پولینډ اړ کړی چې ژر اوکراین ته جنگي جت الوتکې ورکړي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع. د چین ولسمشر شی جن پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې انتظامی سره کار کولو ته چمتو دی. د مشرانو د نومبر پر 14 د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ سرمشریزې په څنډه کې سره لیدلی. ولسمشر بایدن بیا ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د امریکا او چین په اړیکو کې لوړې ژورې راغلي، خو په ټوله کې د دواړو هیوادونو اړیکې باثباته پاتې شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې وو.
د سپینې مڼۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل. دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو 4 کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په 4 کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا 2 میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور لمخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربی پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایډن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
دا مشال ریډیو ده.
کناډا هغه 19 افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي چې په کناډا کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي ول. دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي خو د ډیپورټ کېدو رپورټونه اوس خپاره شوي دي. د کناډا حکومت ویلي دا 19 تنه دا کسان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. هغوی په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي چې په دې 19 کسانو کې څو نارینه ښځې او ماشومان شامل ول. خو دومره ویلي چې دې کسانو ته په افغانستان کې امنیتي ګواښونه نه ول. نور معلومات په دې رپورټ کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نن هغه افغانان ډیپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بي اس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور کړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نن ستنه ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغه افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره خزی پکې شامل وي څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلهوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بی اس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چله بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستانه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت دی پریکړې اندیښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رادیو ته ویل
په تیرو دریو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي. خو د دې افغانانو په هکله ډېر جزئیات نه ده خبر سوی تر اوسه.
له موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي او کلونو کې د پناه غوښتنې رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې واو یا تنه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 13 28 تنه افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ډیپورټ کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این چې ورچوال پرایویټ نت ورک ورته وای ناغه د تړلو پریکړه کړې ده. د حکومت وینا ده چې ترهګر د تړل شو ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټي رابطو لپاره وی پی این کاروي. خو ځینې شنونکو دا حکومتي ګام غندلې وای چې لاره یې نه یوازې د خلکو د اظهار د ازادۍ حق ترل کېدای شي بلکې دا کار به د هیواد پر تجارت او تعلیمی چارو هم بد اثر پرې باسي. د راشد خټک رپورټ. ورو
د پاکستان حکومت د نکنونه وی پی این یا ورچوال پرایویټ نیټورک د تړلو پریکړه کړې ده. په 15 نومبر د کورونا چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته په یو لیک کې ویلي دي چې ترګر د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقی ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري، د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترګري کوي، ځکه باید وی پی این وتړل شي. وی پی این دغه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسی لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي. په پاکستان کې په ایکس یعنی پخوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصیږي. وی پی این د بندیز سره به په نورو ویب سایټونو سربیره خلک د ایکس کارولو نه هم بې برخې شي. اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دا د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده. هغه په دې هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا. دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق تے کا بزنس تے کا کاروبار دے کا کم یو ارتھ جون توالے اگر دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان منگے اور ڈارک احتبیا واپس بوزی. دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکرو جے ایبسلوٹلی بدی بالکل ختم کی جے خلق دے صرف خخ کار کئی دا دوارا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کئی جے منگے پارا سب پکار دی. ان یو میڈیا ایکسپرٹ پر ہیس بزبتا اوس داوم چې ودا سے اقدام دے کنا چې دې په هر سطح باندې دری خلاف आवाज پورته کول پکار دی.
اسلامی نظریاتی کونسل هم د وی پی این کارول ناروا او غیر شرعی بللی دی. په یو خبر پانه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویلی دی چې د ناقانونه او غیر اخلاقی مواد کتلو د پره د وی پی این کارول ناروا دی او ریاست دا حق او واک لري چې دا وتړي. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی هم په 15 نومبر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر اتو لکو زیات غیر اخلاقی ویب سایټونه تړلي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیونو زیات خلک په یو ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رډیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده.
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي. اولی پابندی لګول په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې، بیا دا غې نه پسته چا چې لکه د وی پی این استفاده کوله د وی پی این د لارې هغوی خپل مات ګډ کار روان کړي، هغې باندې لکه د پابندی خبره ده. داسې خو کوي که لکه دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه، نو بیا خو دا لارې کوسی دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کړي، ځکه چې د شتګر په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي. او که نه نو خپل استعداد د سیوا کې که د شتګر یا چې کوم په معاشره کې لکه منافرت سیوا کوي دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی. خپل استعداد سیوا پابندي لګول دا خو حل نه دی. د خبرو
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګله ډایلاګ په نوم یوې غونډې ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یوه لویه ستونزه وبلله. په پاکستان کې د فروری د 12 نیټې راځي په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګیدلی دی. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د وی پی این د رجسټر کولو لپاره 13 نومبر اخرنی نیټه ټاکلې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ممندو هغه کروندګر چې 2 کال پخوا به کوکنار کرل، اوس غواړي د نورو فصلونو د کرلو بندوبست ورته وشي او د هغې لپاره اسانتیاوې هم ورته برابرې شي. دوی وایي که څه هم د کوکنارو ګټه زیاته وه، خو دوی د حکومت له وینا سره سم د هغې له کرلو لاس په سر شوي دي. دا کروندګر زیاتوي چې په تېرو وختونو کې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې تخمونه، کیمیایي سرې، د کروندو اوزار ورکول کېدل، خو اوس هېڅ مرستې ورسره نه کېږي. په مندو کې د زراعتو محکمې یو افسر بیا وایي چې د کوکنارو نه کرلو په بدل کې به کروندګرو ته یو شمېر غیر حکومتي ادارو سهولتونه ورکول، خو هغوی اوس خپلې مرستې بندې کړي دي. د البته زیاته کړې چې حکومت اوس هم له زمیندارو سره د ارزانه تخمونو، کیمیایي سرو او نورو توکو په مت کې یو څه مرستې کوي. د شانواز ترغزي رپورټ. ورو
د مومندو کروندګر وای تیر وختونو کې د اپیمو په بدل کې ورته تخمونه، کیمیایي سری او د کروندو اوزارونه ورکیدل، خو د ډیرو کلونو راسې ورته هیڅ یو دغه شان سهولت نه دی ورکړی شوی. اپیم یا کوکنار چې د مومندو په ګڼو تحصیلونو کې شاوخوا 40 کال وړاندې کرلی شو، د حکومت په وینا کروندې اوس بندې شوي. ګلشاه صافی د لکړ اوسیدونکي یو ځای مشر دی. هغه مشاد ریډیو ته وویل،
هغه اپیم داسې یو پسلو چې هغه به په یو اکړ باندې چاو کار، نو د 500 اکړو د غنمو برابر پیداوار به ورکاو. د هغې نه وروسته بیا حکومت پاکستان په دې قومونو باندې زور راوړ او جرګې وکړلې او د مراتو پیشکشونه وکړل. چې باید تاسو ر دې فصل نتیر شي او دې بدل کې به تاسو ته منګه غنم درکو، جوار به درکو، تخمونه به درکو، د هغې دپاره چې کوم کار دی خاورې دی به درکو. هغه څه وخت د پوټیکلۍ په نظام کې موږ ته 5% خلکو ته څه نا څه تخم او یا کاد ملاویده. موږ د حکومت نه دغه مطالبه کوو چې باید په خپلو وعدو باندې کلک شي.
د مومندو اته تحصیلونه دي، تر ټولو زیات کوکنار به په امبار او پلانغار کې کیدل، ولې تر دغه علاوه به یکغون میچنۍ، پنډیالې، لکړو، خوایزو او بایزو کې هم غټ شمېر کې کوکنار کرلی شو. حلیمزو تحصیل زیات غرایز دی، نو هغلته به کروندې کمې وي. د مومندو په پلانغار، تاترین او تورتم نومې سیمو کې هم لس کاله وړاندې هم د هغه وخت فاټا انتظامي چارواکو مشال رډیو ته ویلي دغه سیمو کې کوکنار هر کال دوی په ډنګونو وهي او فصلې ختموي. دا چې د امبار کروندګر هم د کوکنار په بدل کې د کروندو سهولتونه غواړي. مقصود خان د امبار اوسیدونکي دی او هغه وای
2010 پورې به چې کوم کوکنار خلکو کرل هغه دی حکومت په زور بند کړل، په دې عوامو باندې په کار چې دوی له سره سرکاري ورکولې، دوی له غنم تخم سرکاري ورکولې، د سبزیانو تخمونه سرکاري ورکولې، دلته دفتری کولاو کړی وای.
په محمود کې چې کوم وختونو کې کوکنار کرلې شو، د حکومت په وینا د بندغ سره کاروندګر ته ځینې تخمونه یا بیا نور سہولتونه ورکېدل، خو د ډیرو کلونو راهیسې هغه سہولتونه اوس بند شوي. د محمودو مغربي تحصیل بایزای چې د ډیورنډ په کرخه آباد دی، هغه ته هم کروندګر غواړي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. د بایزو اول کلیوال کونسل بلدیاتی چیرمن ملک نورلا مومن مشال رډیو ته وایي دی خو نه دی خبر چې ګینې د کوکنارو په بدل کې مرسته اوس هم راځي او که نه. خو که راځي هم نو د ده په خبره نه خو پخوا او نه ورته وس ملاو شوی.
په بیزو تحصیل کې خو افیم په مکمل توګه باندې بند شوی دي. مونږ غنم کرو خو د سو کالو رئیسی مونږ سره دغه وادي کیږي او تر اوسه پورې مونږ سره هغه هیڅ قسم حکومت د طرف نه سمرسته نه ده شوی. نو حکومت له پکار ده چې یو خو مونږ ته دغه کیمیاوي سری چې کمی دي دغه په وخت راوړي بیزو تحصیل ته، او یا کسان کونسلر دی مونږ سره هغوی ته حواله کوي یا دوی په خپله باندې تقسیموي او یا دغسې تخمونه.
دا چې د حکومت لخوا د کوکنارو په بدل کې کروندګرو سره اوس هم کوم رقم مرستې کیږي او که نه. مشال رډیو هم دغه پوښتنه د محمودو د زراعت محکمې زرعي انسپکټر وارث خان نه کړي.
نو وخت کې مختلف پروجیکټونه براتلل او د ډیپارټمنټ په تر باندې با اغوی ته مختلف سیزونه ورکېده چې د ذمہدارو کې اویرنس پیدا شي چې د ځمکه یوازې اپیم نه، د ځمکه مختلف سیزونه کوي. سہولتونه چې کوم دي نو مختلف تحصیلونو کې مونږه سناس سیډ ورکو، کاغه غنم وي، کاغه ټماټر وي، کاغه مرچکی وي، خو هغه ډیر په محدوده پیمانه باندې وي.
ورس خان زیاته کړه دا وختونه د زراعت محکمه دغه کروندګر لپاره ارزانه بیا د تخمونو، کیمیایي سرو او د ځمکې د هوارول لپاره د ټریکټرو او نورو اوزارونو انتظام کړي او کروندګرو له د ښه فصلونو د زرغونولو لپاره تربیتونه ورکیږي، باید هغوی ترې استفاده وکړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د نوخار پولیسو د مېرمنو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ یا یو نوی څانګه پرانستې ده. د پرانستې پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات کمر وویل دا څانګه به د مېرمنو، ماشومانو د جنسي او نورو زورونو د رپورټونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدام کوي. د یونټ عمله په ښځو مشتمل ده او د پولیسو په وینا دا کار د شکایت کوونکو مېرمنو د اسانۍ لپاره شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا د روان 2023 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې هم په نوخار کې له 26 مېرمنو سره د جنسي زورونې پیښې رپورټ شوې دي. د خالد نیاز په رپورټ کې تفصیل اورو.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد خزوتا یو پلیټ فارم ورکول دی چې کچری دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانه سره رپورت درج کولې شي. د زیاته کړی دا د یونټ ته ټول ضروری سہولتونه ورکړي دي
چې سونه درخواستونه راځي دا غي به ای ټیګینګ کیږي او هغه به
بیا رستو داغه مانده با قانونی کاروائی کی کی ہوگا با منگتا ہم ڈیلی بیسز مانده ریپورٹ ڈی پی او آفیس تا پوٹ کی کی دا چکم دے نا دے تا منگیو خاص ڈیڈیکیٹڈ گارڈیم سرکاری مختص کو دا دے دا پارا چکم میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دی یا موقع تا رسپونڈ کول شی نو چی دا آغی دا پارا دا اویلیبل وی او دا میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دا پارا غی ہسپتال تا رسول شی یا کسا کال دے سنٹر تا موصول شی نو چی کم زی کسا جرم روانی نو چی ال تا رپورٹ کولی شی زمانگ سٹاف
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونگ صدر او پخوانی د صوبائی اسمبلی غړی سومی فلک نیاز پدی اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا یو ښه اقدام دی. دا وایي دی یونټ سره به خزی د دې جوګه شي چې خپل شکایت دلته درج کړي. دی زیاته کړی دا کچری یوې خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پی کیږي باید دا د دې خلاف آواز اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومونګا غا مسله په کور کې او یو نو زمون مشران چې کمی کا زمون موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو اغه خبره دومره لوی کی چې الټا اوماغ کس را گیر کی چیرا دا مسله بتا سو کی وی سما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهرباني وکي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکو له کوشش وکي دا غي چې تاسو ته کوم خبره کوي دا غي اغه سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کوي چې صدا سے مسله وی چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کوم خبره خل نه روزي نو اغه به ذخیره دا اغه به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کې نوخار کې نه خصوصا جنسی زیاتې شوې. کال 2000 یوشتم کې د غشمیرا سلور وا. کال 2000 دوشتم کې نه ولی دروشتم کې سلور خزی د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق د روان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږ ویش خصوصا جنسی زیاتې شوې دي. خالد نیاز مشال ریډیو پی خبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د پاکستان حکومت ورسته کې د چایو د پتو به هم لوړې کړې دي. د چایو کاروباریان وایي ملک تل بهر د چایو پر واردېدونکو پتو حکومت زیاته مالیه اخلي. همدا وجه ده چې دا غو به په بره روان دي. د دوی په خبره 13 نه د چایو د یو کیلو پتو بیا 1400 روپۍ و خو اوس 2000 ته پورته شوی. دا د پیښور ځینو سیدونکو وایي له چای پرته گزاره ګران ده او که د پتو نرخونه نور مخیږي نو دوی ته به ژوند کول ستونزمن شي. عظمت علی شاه معلومات راکوي.
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپۍ سیواواله راوستي. د کومې رسته چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپۍ سیوا شوې دي. د دکاندارانو په وینا چې 13 نه د چایو د پانو نرخ 1400 روپۍ وو کوم چې د یخنۍ د راتلو سره سیوا شوې دي. د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت لمخ کې نه 13% جنرل سیل ټیکس اخلي او که حکومت د چایو په پانو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي. په مردان کې د چایو کاروبار کوونکی هدایت خان مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې هر اونۍ دوه ورځې د چایو د پانو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي.
د چایو چې کم دنو په هر منډه او ټیوزډه په کینیا کې د دې اکشن کیږي په ډالرز کې. نو کو الته ریټ خو وتلو نو بیا اوور آل چې کم دنو ریټ اپ ډاون کیږي. دغه سره د چایو مختلف کیټګریز دي نو د دې یکسار ریټ منتخب کیدی نشي. بل د دې غټ وجه چې کم دې د مارکیټ ډیمانډ ان سپلای دا په وینټرز کې چې کم دې د چایو ډیمانډ انتهائی ډیر وی او سپلای ور پس چې کم دنو اغه اکسسونه لوکیږي نو دونه هم اغه سره چې کم دې د ریټس کې خو کافی انکریز راځي. ټیکسس سره چې کم دې اوم بدې باندې مطلب ریټس کې اپ ډاونز کې.
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاشت کې په خپل ویب پاڼه خپور کړی او څېړنې کې ویلي چې د چایو د پانو او د کافې د زیاتو نرخونو له وجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له 2 ټریلیون ډالرو سیوا شوی دی چې پکې نیم لګښت د چایو د پانو دی. اداره وایي چې په 13 کالو کې د چایو د پانو په نرخ کې 45% زیاتوالی راغلی کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي. اداره وایي چې په 1300 کلونو کې د چایو په استعمال کې 50% زیاتوالی راغلی. د پېښور اوسیدونکو محمد یحیی مشال ریډیو ته ویل چې چای د هغوی په خوړه کې ضروری ده. باید حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
د ورځې سلور پیزر ټایم او چیس کم نو بس حکومت خورات دا هم ګرانه کړه چې اوس درې سلور ټایم خو چې ډېر مشکل شو. حکومت لا دا پکار ده چې په دې باندې روکتام شي.
د پاکستان بورډ آف ریوینیو وای نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبېش په ګمیاشتو کې د سلور نوي ارب روپو د چایو پانی استعمال شوی دی. په پېښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته او بل طرف ته زمونږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزي نو هغه ته چای کا آفس دفتر ته څوک راځي نو چای کې د یو میټینګ کیږي نو په هغه په اخر کې چای چای چې کم ده هغه کې کیفین زمونږ وجود اکټیو ساتي. خو د دې نقصان دا دی چې د دې سره بندا عادی کیږي یا اډیکټ کیږي. دویم کداوم په نه هر خېټه باندې وسکو نو موږ ته د معدې السر یا سٹمک السر یا ګیسټریک السر چې کم دي هغه هم کوي.
د نېشنل ټی ریسرچ سنټر د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کس په کال کې یو کیلو د چایو پانی استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی او په کال 2020 کې 4.8 ټنه د چایو پانی استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 ټنه نه سیوا شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ډیورنډ کرښه ته څیرمه د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. د ژورې سیمې په بلور کې د میرامشاه، سیدګی، خرڅین او فقیران سیمې آبادې دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپورټ کې ورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقې، کڅکۍ، سنځلي او شودې ککړي اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي دې حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوزایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته وویل:
بستا په غرینه کې چنې دي خوې بواسای د واجه میر د څلې بنوستا کچینا ستاره څنګه خو د بواسای د واجه چې کمه دی میری بنوستا دا دوله بوتره بچای چې کمه دوی میر سره کومه کته نه دی شوای.
د ګربزو د جوړې سیمې او د دې ځای د نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسیږي، روغتیایي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګدا او خرابلاره خپل ناروغان خوست خار ته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به هی کلینیک غانشته دا میر وو ورسوالی تدریمی یا مرکز تدریمی ولایته درې درې نیمه ګمټه ګاډي مزال دی د توس خپل ولدل بدل یار کې کچل یار دو خلک ته ډېر زیات مشکل دی دغه نه ډېر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یو زده کړو ته د خلکو لاسرسی د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. خو د ژورې او شاوخوا سیمو ماشومان له زده کړو هم پاتې دي او نالوستې لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کړي اوسیدونکي شالی دوهل:
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مشک د افغانستان د ملک د خوري باید مش د 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل نوم نشي لیکلای به سواد استرشي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د جوار شاو خاصم لوی کسي او پریمانه زمکی لري خو اوسیدونکي د خپل زمکو د وبول لپاره دوامدار او بنه لري. یو تنځي اوسیدونکي عبد الله په دی اړوي:
او ډیر ستر کسينه لري په زرینه جربم زک لري او بو غرایزه بشتا خو ډیم ته میش ډیر ضرورت دی. که ډیم چیرې میش ولري او بیا میش ته علاقات ډیره پیدا حاصل شي.
بل لوري ته زوی چارواکي د ګربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د ځای ته د نږدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځایي مشر لال محمد ګوهر وایي
موږ هم د یو مسؤل په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسوو، د ولایت له ادارې سره یې شریکو، انتر مرکز ته پورې به دا غږ رسوو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړل شي، مکتبونه ورته برابر شي، هسپتال ورته برابر شي، تعلیمي سلسله ورته زیاته شي.
یاد دیوی د ژوري او نږدې کلیو د اوسیدونکو په شان د خوست په صبریو، تریزیو، باک، موساخیل، قلندر او سپیری ولسوالیو کې هم ګڼې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوند له لومړنیو اړتیاو بې برخې دي او له دې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.